په قطر کې د خبرو اترو نوې پړاو پیلوي. د طالبانو وینځ بي الله مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو د مشر مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبد الغني برادر د قطر مرکز دوحې ته رسیدلی. خو ویل دا معلومه نه ده چې مولا برادر به د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ خبرو کې برخه واخلي کنه. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی وایي د سولې د مشورتي جرګې له جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسیدل دي. هغه دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې او ویل چې دا جرګه به چې په پام کې د روانې هود میاشتې په شپږویشتمه جوړ شي دوه ورځې دوام وکړي، خو د غځېدو امکان هم شته. د بنګلادیش کوماندو سرتیرو یو تن چې هڅه کوله یو مسافر وړونکی الوتکې برمته کړي په ډزو ژلایلې. دا الوتکه چې یو نیم سپسل سپرلی پکې به تیر ورځ له دوبۍ څخه د بنګلاديش پایتخت ډاکا ته روانه وه. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلواله نښته کې دوه سرتیري او درې وسلوال وژل شوي. د هند پوز او پولیسو ویلي نښته د امنیتي ځواکونو په پاکستان کې میش د جیش محمد ډلې د وسلوالو ترمنځ شوې ده. د عراق حکومت وایي د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواک چې امریکایي ملاتړ کوي د داعش ډلې 280 زندانیان ورسپارلې دي.
ګڼ اوریدونکو یې سیمیسونه هم راستولې دي. عبدالبصیر له زابل څخه لیکلي، زه له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه غواړم چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او د قطر په غونډه کې د قطر د غونډې په شان غونډې په کابل کې وکړي. نصر الله خاطر له پروان څخه لیکلي، خدای دې وکړي چې په قطر کې د طالب مشرانو او زلمی خلیلزاد خبرې شانې د جا ولري. قاسم ځواک له هلمند لیکلي، تر څو چې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرې ونه کړي په قطر کې چې کومه غونډه روانه ده نتیجه نه ورکوي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي، د سولې روانې خبرې د افغانستان په ګټه دي، خو که طالبان د پاکستان له انحصار څخه ځانونه خلاص کړي. د پکتیا څخه ځاځي اریوب څخه فضل کریم درویش لیکلي، خدای دې نن ورځ طالبان او زلمی خلیلزاد یوې تلپاتې سولې ته سره ورسوي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې سبب سي. دا واسطه سوزنی اسمي سونه
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره یا زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ پروګرام مو د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړی کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو موده وړاندې د یو تقنی فرمان لمخې د انتخاباتو د قانون تعدیل سوي طرحه توشیح کړه چې له نافذېدو سره یې سم د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښه شول. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی، تر هغې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي ټول نتایج نه وي اعلان سوي، ازل سوي کمشنران له هېواده بهر ته د تګ اجازه نه لري. دا چې لوی څرنوالۍ د ازل شوي کمشنرانو دوسیې تر کومه ځایه رسولي نور حال په همدې راپور کې. د افغانستان لوی څرنوالۍ وایي چې له دندو د لرې شویو انتخاباتي کمشنرانو دوسیو د پلټنې لپاره په دغې اداره کې لوړ پړی او باصلاحیته پلاوی توظیف سوی. د دغې ادارې بیان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پلاوی له کشفي امنیتي ارګانونو او خلکو نه د اسنادو او شواهدو په راټولولو بوخت دی.
همکارای ما در حالت جمع‌آوری هم
هغه وایي، زموږ همکاران د اسنادو شواهدو او مدارکو په راټولولو بوخت دي. د موضوع د څېړنې لپاره هر اړخیز پلان چمتو سوی، هر وخت چې پلاوی لازم وبولي له کمشنرانو به هم پلټنې وسي.
به پای تحقیق او صفحې تحقیقات کشاندن.
تیرونه افغان ولسمشر د یو تقنی فرمان لمخې د انتخاباتو نوې قانون توشیح کړ چې په قانون کې له راغلیو مادو سره سم له نافذېدو وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو 12 کمشنران له دندو ګوښه شول. محمد اشرف غنی سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران دې د پارلماني انتخاباتو پروسې تر پای ته رسیدو پورې له هېواده د باندې د سفر اجازه نه لري. لویس رنوالی د کشفی امنیتی دارو او د خلکو له لوري د ورسپارل شوی اسناد له مخې د ګوښه شویو کمشنرانو دوسیې پلیټي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي لویس رنوالی که په پلټنو کې تورونه ثابت کړل، تورن کسان باید د زیاتو پلټنو لپاره محکمې ته معرفي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل
شواهد موجود دي. لویس رنوالی حتی مکلفه ده په دې قسمت کې څېړنه وکړي، تحقیق وکړي لاندې افرادو نه، او هغه تحقیق باید کاملا ناپېیله وي او په دې کې هغه واقعیت معلوم کړي، هغه شا چې هلته درغلي کړي دي یا مرتکب دي جرم شوی دی.
شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول، خو په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ له امله تر اوسه هم د دغو انتخاباتو وروستي او بشپړ نتایج نه دي اعلان سوي. د ولسي جرګې یو شمېر کاندیدان او د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتي کمیشنونو کمیشنرانو باندې له دندو د ناوړه استفادې تورونه پورې کوي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. د ولسمشر د فرمان له مخې د انتخاباتو د نوي قانون د 14مې مادې پر اساس د عدلي له وزارت سره ثبت شوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو په تړاو مدني ټولنې باید د دغه قانون د 12مې مادې له مخې په شرایطو برابر اشخاص د هغوی له اسنادو سره یو ځای په اوو ورځو کې چې د روانې میلادي میاشتې په 28مه نیټه اعتبار لري د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب او د درلنشا ریاستونو څوکۍ ته ورپیژني. په دې اړه مبحث را بللی چې په سټوډیو کې راسره د انتخاباتو د څار بنسټونو په استازیتوب د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الرحماننګ او د ګوندونو په استازولۍ د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل میلمانه دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم.
ډاکټر صاحب محترم، لومړی سوال تاسې نه پیل وکړ. دا اوریدونکو ته وایي چې تر اوسه پورې دغه کوم کسان چې د کاندید کمیشنرانو په توګه جمهوریت
قانون نورسته دغه پروسه احزاب او همدارنګه مدني ټولنو ته چې د کمشنرانو د معرفي پروسه ده دا دوی ته وګزاره شوله. زه تر کوم ځای پورې چې خبر یم، تر تېرې شپې پورې تقریبا 13 حزبونو یو یو کس خپل معرفي کړی و، ولې تر اوسه پورې مدني ټولنې په دې برخه کې هغه خپل اشخاص نه دي معرفي کړي. او مدني ټولنه هم مرتبط نهادونه کاملا مشخص دي، معلوم دي په انفرادي او یا په جمعي شکل باندې به مونږه جسد جمهوریت تخپل کسان چې واجد شرایط دي او دولت ټاکنو د قانون دولسمې مادې په اساس باندې ټول معیارونه پوره کړي وي، هغه به مونږ رئیس جمهوریت ته ورپیژنو. ولې کوشش به دا کوو چې هغه اشخاص و افراد وي چې هغوی ناپیلي وي او همدارنګه ملي ارزښتونو ته درناوی وکولی شي او په داسې اشخاص وي چې سبا خدای مکړه طبعا اوس داسې یو وضعیت ده چې هغه مسؤلیت د نیکنامۍ او بدنامۍ بیرته همدغه دوه سیاسي او اجتماعي برخو ته ګرځي چې که چیرې دایم کړه موږ داسې اشخاص و افراد معرفي کړو چې هغه بیا په فساد او همدارنګه په نورو موضوعاتو باندې ښکیل شي، نو بیا به بدنامي جامع مدني او سیاسي حزبونو ته وي. او یو قوي مدیران ته ضرورت لري. زموږ د سیاسي حزبونو هم توقع دا ده چې وړ اشخاص و افراد معرفي کړي او همدارنګه موږ هم په دې برخه کې ډېر کوشش کوو. فکر کوم یو خو د سیاسي حزبونو لپاره مشخصا یو نفر سهم ورکړ شوی ده چې هغوی کولی شي د مکتوب له لارې نه کېدی شي ممکن 4-5 کسانو باندې بحث کړي وي. او هغه اشخاص و افراد کچیری فرزن حزبی نه وي او هغه تمایل دی حزبی ولري ممکن دوی معرفي کړي وي.
حکمل صاحب، د دغه کاندیدانو په شرایطو کې دا هم راغلی دی هر څوک چې دغه پوست کاندیدیږي د سیاسي ګوندونو لخوا دوی به د سیاسي ګوندونو عضویت ونه لري. په دې برخه کې کلک معلومات اوریدونکو ته ورکړی دی تاسو لخوا او په ټوله کې د ګوندونو لخوا چې کوم کسان معرفي سوي دي، آیا بې طرفه کسان معرفي سوي دي که داسې کسان معرفي سوي دي کله چې دوی کمشنر په توګه وټاکل شي بیا به وروسته دوی نه د ګوندې زیات اخیستل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب تاسو ته، ننګ صاحب ته او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د حزب اسلامي غوښتنه هم دا وه له ابتدا نه تر اوسه پورې چې یو بې طرفه کمیسیون باید د ټاکنو پروسه پر مخ بوزي. داسې بې طرفه کمیسیون وي چې هغه هیڅ لوري پورې تړلی نه وي او استقلالیت ولري او ملي او اسلامي ګټو ته ژمن وي، نو دا کولای شي افغانستان له بحران نه وباسي. زموږ هدف هم دا و چې ټاکنې باید د بحران وسیله نه شي بلکې ټاکنې باید د ستونزو د حل وسیله وي. له نیکه مرغه دا وروستي اقدامات چې په دې برخه کې شوي موږ د دې هرکلی کوو او موږ هم په دې باور یو چې داسې کسان چې هغه د ډلو پورې تړلي وي، د احزابو پورې تړلي وي، د شخصي ګوندونو پورې تړلي وي، دا د افغانستان بحران نشي حل کولای. موږ هم د دې غوښتونکي یو چې کمیسیون باید بې طرفي، استقلالیت ولري، هیڅ لوری د کمیسیون په چارو کې مداخله ونه کړي او په همدې معیار باندې برابر اشخاص دغه کمیسیون ته معرفي شي. نو دا زموږ هڅه هم ده، د نورو سیاسي ګوندونو نه هم زموږ توقع دا ده چې په همدغو معیارونو باندې برابر وړ او متحد خلک چې هغه د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي داسې افراد کمیسیون ته معرفي کړي.
دا ډاکټر صاحب کدا قانون د تدل سوی طرحه کوي څنګه سره نه پیواچوي کوم شرایط دیو کاندید نامزد کاندید لپاره ټاکل سوی دي کاوریدونکو ته په اړه معلومات ورکړه
په دې برخه کې دولسمه ماده صراحت لري په دولسمه ماده کې راغلي دي چې افغان باید وي او همدارنګا حد اقل زدکر باید لسانس تر کچه پوری وی او انتخاباتی تجارب باید ولری او په دې خپل تصادی په وخت کې د حزبونو وضعیت نه لري که هم په دې برخه کې ډیر بحث وشو په دې دولسمه ماده کې دا مسله پاتې شو ولی الته دا مسله کاملا ولې چې نه هر هغه څوک تاسو ګوري کچیرې هین تصادی په دې معنی چې هغه وخت کې د وظیفه اشغالوي په هغه وخت کې باید د حزب نه استعفا وکړي ولی بحث دا و چې نه احزاب باید دلته غیر حزبي خلک معرفي کړي چې حزبي وضعیت نه لري دا یو برخه ده دومره برخه دا ده چې په دلسمه ماده کې بعض موارد داسې راغلي دي چې هلته طبعا احزاب به معرفي کوي مدني ټولنه به معرفي کوي نو دا دې باندې ډېر زیات بحثونه وشو چون په دغه د تعدیل په برخه کې د اول نه تر اخره پورې دغه څلور پنځه ورځې ترسره کېده موږ کاملا پکې حاضر وو ولی زه فکر کوم چې دلته ګڼې ستونزې هم درلودلې د دې تعدیل مسله په ډېره برخه کې زه اکمل صاحب ته په احترام سیاسي حزبونو ډیر داسې موارد مطرح کول چې هغه په تخنیکی لحاظ باندې ډیر عملی نه وو هغه په دې معنی چې سیاسي حزبونو د ټاکنو د پروسې نه نظارت کړی ولی عملا د ټاکنو په پروسه کې دوی داخل نه دي چې فرضاً په دې وپوهېږي چې مشکل کوم ځای کې ده کوم ځای کې ستونزې دي هر هغه څوک چې عملا د نظارت تر څنګ فرضاً هغې عملا په ټاکنو کمیسیون کې کار کړی وي هغې پوهېږي اوس فرضاً یو موضوع چې په تعدیل کې راغلله زه غواړم چې یو څه په تعدیل مسایلو باندې هغه د انتیار موضوع وه چې ډېره نوې وه او دومره موضوع چې په تعدیل کې راغلله چې هغه د رای ورکوونکو د نوملړ د بایومټریک مسله وه چې دا تقریبا په دغسې یو وضعیت کې چې مونږ هره ورځ د ریاست جمهوري ټاکنو ته نږدې کېږو کاملا ناممکنه ده دا هغه څه وو چې زه مونږ په دې برخه کې هغه وخت کې نگراني درلوده تشویش درلود ولې که چېرې کوم وخت کې به چې مونږ په دې برخه باندې په تخنیکي لحاظ باندې بحث کوو نو سیاسي ګوندونو به تر ډېره حده پورې مدني ټولنې ته وایي چې نه تاسو سیاسي دغه یو سیاسي معامله ده د حکومت او سیاسي ګوندونو ولې تاسو باید په یوازې نظارت او کوشش وکړي په بعضې مواردو کې نظر هغه وکړي مشورې ورکړي ولې عملي حق نه لري ځکه دلته زمونږ حق ده چې مونږ څنګه کولی شو حکومت سره سیاسي ډیل وکړو بل اخر ډیر موارد وو زنه پویګه ما ته تشویش هم مال تم دا و چې حکومت په ډیر په هر برخه کې انعطاف پذیر وو معنی چې آیا زنه پوی چې دغه موجوده کمشنرانو نه دی ډیر زیات تنګ وو یا نور فشارونه وو بهرني فشارونه وو ولی هغه احساس مونږ نشو کولای چې کوم مسله وو ولی بل اخر د ټول انعطاف په اساس باندې هغه غوښتنه چې غیر عملی وي هم په دې طرحه کې په دادیل کې و منل شو بل اخر اوس مشکل چیرته زی مشکل که چیرته نوې رهبری زی کاملا به ډیر ستونزو سره مخامخ وي په دغه تعدیل کې نو هدف دا ده اوس داسې یو وخت ده د دې په خاطر باندې چې هغه بدیلې لارې چارې ولټو ولشي نو بازرفیتا با تعهده او غیر طرف نګوندی او طرفدار خلق چې نامشروع فعالیتونه کوي په دغه مدیریتونو کې دا خلک چیرته په حالت لاړ نشي او ناپیل خلک ژمن خلک او ملی ارزښتونو ته باندې باوري خلک دا اشخاص او افراد لا شي زه فکر کوم چې دغه ټول مشکلاتو ته ممکن جواب وایي
حقمل صاحب د تاسو غوښتنه و د ګوندونو په ټولو کې چې کمشنران باید له دندو ګوښه شي حکومت اقدام وکړي کمشنران ګوښه کړل په دې نوي قانون کې د جمهور لخوا د فرمان په واسطه باندې توشیح سن قانون کې تعدیلات رامنځته شول په دغه کې دوه کمشنر دوه کسان د ملګری ملتونو په شکایتو کمیسیون کې همدارنګه دوه کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د ناظر په توګه باندې دوی هلته باید وي نو تاسو غوښتنه و ده او تاسو نظر پرې اړه غواړم چې آیا دغه خپل د انتخاباتو استقلالیت پوښتنې لاندې نه راولي
زه هم په دې باور یم افغان صاحب چې انتخابات یو ملي پروسه ده د افغانانو پورې مربوط پروسه ده او افغانان باید دا پروسه رهبری کی مدیریت کی زه نه پوهیږم چې دا دوه کسان چې دوی د ناظرینو په نړیوالو ناظرینو په توګه په کمیسیون کې شامل کړي دي دا رچا غوښتنه وه ته بنده به د حکومت غوښتنه وه ولې د حزب اسلامي غوښتنه دا نه وه چې نړیوال د دغې پروسې غړو په توګه په جریان کې شریک شي. موږ وایو چې دا یوه کاملا ملي پروسه ده، افغانان د دې پروسې مالکان دي او د افغان حکومت رهبری لاندې باید دا پروسه پر مخ یوړل شي. ولې حکومت هم باید خپل استقلالیت او بی‌طرفي وساتي، داسې نه لکه د تیرو پارلماني انتخاباتو په څیر چې په ډیرو مواردو کې حکومت په دغه پروسه کې لاسوهنه کړې ده او هڅه یې دا وه چې سیاسي ګوندونه نفي کړي او خپل دغه پروسه او کمیسیون تر خپل سیاسي اغیز لاندې راولي. دغه تشویش موږ لرو، په راتلونکي کې هم لرو، ولې هیله مو دا ده چې حکومت خپل بی‌طرفي وساتي، ځکه دا پروسه یوازې د حکومت پورې تړاو نه لري، دا د افغانستان د ملت پورې تړاو لري. د افغانستان ملت باید خپل ارادې ته پرېښودل شي چې هغوی چاته رایه ورکړي.
مطرح کیږي کله چې نړیوال ناظرین د موږ تاسو انتخابات تایید کړي که داسې مشروعیت یې لا نړیوال سي مشروعیت زیات پیدا کړي، دلته مشروعیت خبره بحث مطرح ده.
ګورې افغان صاحب چې موږ دلته نظام لرو، حکومت لرو، او دا نظام حکومت نړیوالو تایید کړی منلی ده، د دې نظام او حکومت په چوکاټ کې باید انتخابات ترسره شي. کله چې نظام موږ سره تاییدی طبعا انتخابات هم باید تایید کړي. او په څنګ کې موږ ناظر بنسټونه لرو، هغه نړیوال ناظر بنسټونه هم شته او په خپله ملي ناظر بنسټونه د افغانانو لخوا جوړ شوي دي، هغوی د دغې پروسې نظارت کوي.
کتل سره لنډه تبصره پې وکړي په دغه دوه نړیوالو ناظرینو باندې.
زه فکر کوم دغه پیشنهاد د یو تعداد سیاسي حزبونو هم وو، ولې په کل کې د مدني ټولنې مو دا په دې معنا چې د دغې دواړو نهادونو کې د دې موجودیت او شتون دا په دې خاطر چې دغه پروسه په نړیواله کچه باندې هم بااعتماده کې او کله کله موضوعات داسې وي چې بیرونی هغه نړیوال ټولنې یا د ملل متحد نه چې څوک راځي هغه اکسپرت یا تجربه کار خلک هم مشورې ورکوي او هم کولای شي چې په ډیرو تصامیمو کې نه ده دغه کمیشنران سمې لارې ته سوق کړي او ډیر ښه هغه ورته ورکوي. دوم دا ده چې په ډیرو هیوادونو کې دغسې یو وضعیت چې لکه موږ چې په دغه وضعیت کې قرار لرو دغسې هغه ډیر ښه نتیجه ورکړې ده.
ګوره 2013 کال کې موږ داسې ناظرینو ترخه تجربه تر شا پرېښې ده.
زه راځم دې ته، دلته اوس ګورې هغې په تصامیمو کې شریک نه دي، هغې په تصامیمو کې شریک نه دي. که چیرې موږ بیا هم راځو دې ته، که موږ ناپیلي وطن پرست خلک چې هغه په دیموکراسۍ باندې باور ولري او همدارنګه د ټاکنو هغه مسؤلیت ځان ته واخلي، زه تا ته باور در کوم چې هغوی کولی شي چې دغه پروسه ټوله مدیریت
کړي.
هغوی به هم په نړیواله کچه باندې هغه دوه کسان ډیر یو ښه ایمیج به خلکو ته
وړاندي. اوس خو د لیست کې داسې بشپړ سوی جمهور ریاست ته ځي، که اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې له دغه شاوخوا 90 کسان یا 100 کسان هر څومره چې معرفي کېږي، څنګه په کومې پروسې له مخې کسان د کمیشنر په توګه ټاکل کیږي؟
ښه، زه پروسه دا ده چې دلته د قانون کې داسې هغه راغلي دي چې که چیرې رئیس جمهور برحال وي په تعدیل د قانون کې، نو سیاسي حزبونه او مدني ټولنې په همدا شکل باندې اشخاص او افراد معرفي کوي او رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې و نفره د ټاکنو کمیسیون ته او 15 نفره د شکایتو کمیسیون ته او 2 نفره یو د یو دارلن شاه رئیس په صفت بل د بل دارلن شاه رئیس په صفت باندې دوی به تعینوي رئیس جمهور. او که چیرې رئیس جمهور کاندید وي لکه اوس چې دا، نو په دغه سی وضعیت دغه سی وخت کې، نو دلته واغه دا ده چې دغه کوم کاندیدان چې څومره دي ریاست جمهوری دی با دغه ټول لیست بسته دغه کوم لیست چې دا دینه به هر کاندید به سوار لس کسو ته رایه ورکوي، سوار لس کسو ته په قومي او جنسیتی ترکیب ته په کتو سره. رئیس جمهور هغه چې لوړې رایه وړي دي هغې به ځي شکایت د ټاکنو کمیسیون ته، ورپسې چې رایه وړي دي فقهي او حقوقي علوم چې چا لوستي وي دا به ځي شکایتو کمیسیون ته او جنسیتي ترکیب ته په کتو، او همدارنګه قومي او جنسیتي ترکیب ته په کتو دا به، او باقي چې دوه کسه پاتې کیږي یو به د یو دارلن شاه د رئیس په توګه بل د بل دارلن شاه د رئیس په توګه ګمارل کیږي. نو دا هغه پروسیجر په دغسې یو وضعیت کې لکه دا اوس چې د افغانستان حکومت هغه خپل رئیس جمهور په خپل یو کاندید دا او کچیر کاندید نیوی نو هغه لیست نه به رئیس جمهور مستقیما خپل هغه د دوړو کمیسیونونو کمشنران ټاکی او یو د دوه ورځو په جریان کې کمیسیونونه مکلف دي چې خپل ماوین منشي او رئیس وټاکی.
حکمل صاحب کله به چې په خوا د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل موضوع رامنځته کېدل دا به ډیر زیات لستونو سره مخامخ و، خو موږ تاسو ولیدل چې کله دغه قانون تعدیل کېده د ګوندونو سیاسي ګوندونو په ټولو کې دغه کاندیدانو د جمهور ریاست په یوه خلو بغې له مخالفت نه دغه مسله ومنله. آیا د قانون ښه والی ده که چیرې سیاسي ګوندونو څه انتقاد نه درلود؟
زه فکر کوم چې دا د سیاسي ګوندونو غوښتنه وه چې په قانون کې باید تعدیلات راشي. د حزب اسلامي غوښتنه دا وه چې نه د کمیسیون موجوده کمیسیون ستونزې حل کولی شي او نه د انتخاباتي سیستم ستونزې حل کولی شي. کله چې د دولت سره د حزب اسلامي د سولې معاهده لاسلیک شو په هغه کې یوه ماده راغلې چې د اوسنۍ د انتخاباتو سیستم د جوابګوی سیستم نه ده، دې کې باید تغییر راشي. یعنی دا د احزابو غوښتنې وي، دغه غوښتنې په نسبي ډول منل شوي دي. یعنی دا کوم تعدیلات چې راغلي دي دا هغه تعدیلات نه دي چې سیاسي احزاب قانی دي په دې تعدیلاتو، ولې نسبي تعدیلات کېدلی شي ورته ووایو. او دا هم د دې سره مرسته کوي چې انتخابات یو ښه مسیر ته لاړ شي. که څه هم بشپړ تعدیلات نه دي راغلي، ځینې غوښتنې د عذاب او خصوصا د حزب اسلامي نه دي منل شوي. موږ دا د اوسني سیستم د انتخاباتو سره موافق نه یو. موږ ویل چې دا پی آر سیستم باید رامنځته شي، ولې اوس ایم ډی آر سیستم ده، ولې متاسفانه چې دا غوښتنه د موږ نه ده منل شوې. موږ وایو چې د بایومیټریک موضوع باید آنلاین ډول باندې وي، ځکه او د انتخاباتو نتایج په 40 ساعتونو کې یا په 40 ساعتونو کې د افغانستان له ملت سره شریک شي. دا غوښتنې دي چې نه دي منل شوي، ولې نسبي تغییرات راغلي دي. له دې هم دا هم د سیاسي ګوندونو د فشارونو په نتیجه کې راغلي دي. خصوصا د حزب اسلامي ټینګار پام دی چې قانون کې باید تعدیلات راشي، سیستم د انتخاباتو باید نوی شي، په کمیسیون کې باید ژور تغییرات رامنځته شي. او هیله مو ده چې په راتلونکي کې دغه مسایل دې ته حکومت مثبت جواب وایي.
ډاکټر صاحب، په ټولو کې نړیوالو ټولنه سیاسي ګوندونو د څار بنسټونو په ټولو کې عام افغانانو دغه غوښتنه وه چې انتخاباتو نظام او سیستم باید اصلاح شي، کمشنران برطرف شي، نوي کمشنران وټاکل شي. داسې هم سوال د تاسو له نظره، راتلونکي جمهور ریاست انتخابات لرو، همدا کمشنران به وتوانېږي چې هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسو درلودې مغرف شي، هغه ستونزې بیا تکرار نه شي؟
ښه، سیستم زه فکر کوم د دغه هغه سره کاملا متفاوت ده. په دغه نوي تعدیل کې یو موضوع راغلی چې هغه د ایم ډی آر موضوع ده، چې هغه په قانون کې تعدیل نه ده شوی، ولې په فرمان کې دا مسله راغلې ده. په فرمان کې راغلی چې ایم ډی آر به په یو میاشت په جریان کې نوي کمشنران چې کله ټاکل کېږي نو په یو میاشت
په ډېره بکنه سره زه اوریدونکو ته لږ ما غواړم معلومات ورکړم. ایم ډی آر هغه سیستم ده چې غواړي په دې انتخاباتو جمهوریت انتخاباتو کې دا نه کول، بلکې دراتونکو نور انتخاباتو کې کوي. یعنی صوبودي یا څوارخیز انتخابات.
ولی خبره دا ګوري، احزاب ولته تاکید دا و چې ولایتي شورا ولسوالۍ شورا د قری انتخابات په مخکې لري، دا درې انتخابات التشتا موضوع دا تاکیدا امدا موضوع و. دلته مسله دا ده چې دلته د ایم ډی آر مسله دا ده چې دوی باید نوي کمشنران، جمع سیاسي حزبونه، مدني ټولنې، همدارنګ تخنیکی ټیمونه دوی په ګډه سره طرحه وړاندې کړي. د مدت یو میاشت کې، د یو میاشت په وخت سره دوی به خپله طرحه کابینې ته وړاندې کړي. کابینې تایید شوه، پارلمان ته به ځي او بالاخره دا یو اوږده سیستم ده. تر دې پورې په دغه تعدیل کې په سیستم باندې هیڅ نوه بحث نه دی شوی. په آخر کې دا موضوع باندې بحث وشو، دغسې د دې په خاطر چې عذابو دا مسله ډېره قوي ونیوله. که چیرې موږ سره په ایم ډی آر باندې متوافق ونه کړي، موږ دغه تعدیل سره بیخي موافق نه یو. دا یو هغه علنی حقیقت دغه مجلس نه دا خبر ارته کوم. بلاخره حکومت دې ته مجبور شو چې دغه یو لار الته څوک چې و چې دغه دې په خاطر چې دا مجلس ټول د 15 ورځو مجلس ټول بے نتیجې پاتو نه رسیږي، بلاخره دا ایم ډی آر په رئیس جمهور فرمان کې شامل شو. لکه استادان موږ تاسو په تیر قانون چې کله تعدیل شو، دغه نوی د اوس کمشنران چې کله لاړل، دا کمشنران چې باندې راغلل، الته دا د وړو حوزو مسله وه. تاسو ولیدل لغل تفصیل په نوی ورځو کې کمیسیون په دیوته وانه د شطرح کابینې ته وړاندې کړه، ولې تر اوسه هغه طرح ورکه ده؟ زه فکر کوم دلته د سیستم د اصلاح کېدو لپاره یو کافي وخت شته. دا چې کچېرته وایل خلک د ټاکنو کمیسیون ته ورشي هلته سیاسي حزبونه او مدني ټولنه سره رانږدې کړي، وخته کې سیاسي حزبونه او مدني ټولنه رانږدې کړه سره بالاخره د هغې د مشورو نه په ګټه اخیستو سره د راتلونکي پارلماني ټاکنو دپاره داسې یو سیستم رامنځته کړي چې هغه واقعا په داسې هیوادونو کې لکه موږ چې اوس د ډیموکراسۍ په تمثیلولو کې یو دغسې یو حالت نه وتلی وي چې هلته هم دغه سیستم عملي شوی وي.
زیات معلومات په دې اړه ورکړل. آیا د دې نوي کمشنرانو په راتګ سره به جمهور ریاست کې جمهور ریاست انتخابات به هغه سیستم تر سره نه شي لکه د ولسي جرګې په سیستم چې تر سره شو، ستونزې به راپاسي؟
نه، یو شی چې ما اوس موږ ګورو، مشکل دا ده چې دا کاندیدان هم حزب هم اکثرا زه نه غواړم چې په دې باندې هغه وکړم، حزب اسلامي ته په احترام اکثرا حزب چې موږ هغه لرو یو تعداد حزب چې څوک اوس کمشنرۍ ته معرفي کوي یو نفر هغې نه تعهد اخلي، لیکلی تعهد. ما ته پرون هم یو چا دا خبره وکوله، لیکلی تعهد ته نه اخلي چې زموږ د ګټو دپاره به کار کوي او دا به کوي، دا یعنی شرایط ورباندې ږدي، حتی کلیپونه ته نه اخلي. که نه دا چې عذاب دوه اویا حزب دي، زه فکر کوم حزب اسلامي ته امتیاز په صفت باندې دوه نفره، یو راجستر یو غیر راجستر حزبونه دي چې یو راجستر شوی یو نه دی راجستر شوی، نو دوی ته دوه نفره حق ورکړل شوی. په اصولو کې منلی، قانون کې نشته، ولې په اصولو کې هلته ومنل شو چې دوه نفره راځم. دې خبرې ته چې که چیرې وضعیت په دغه شکل باندې وي، شرایط په یو چا باندې کېښود شي او هغه شرایط منلي وي، بیا لاشي کمشنر په صفت باندې بیا ول دې نه حل زموږ بهتر وي. او که چیرې وړ خلک، مناپیلي خلک، باتعهده خلک، افغانستان دوست خلک او داسې مدیران چې هغوی د دغه بحران نه د وتلو دپاره واقعا اراده لري، زه تاسو ته باور درکوم چې شفاف ټاکنې، نسبي شفاف ټاکنې به ترسره شي.
درنو اوریدونکو، د جمهور ریاست انتخابات په مخ کې لرو، دا د سینټیوي سیستم یعنی د یوې رایې د نه لیږدونکو سیستم په اساس باندې ترسره کیږي، خو نور انتخابات به د ایم ډی آر په سیستم باندې یعنی رایه یو بل ته سره ورکول کیږي. دا د حزب غوښتنه مو حکمل صاحب کړه ته وایي چې د ایم ډی آر سیستم له سینټیوي سیستم نه څومره ښه ده د غوښتنې تاسو
افغان صاحب لکه څنګه چې ننګ صاحب تشریح ورکړله که انتخابات په اوسنی سیستم مخکې ځي دا بیا هم د افغانستان ستونزې نه شي حل کولای، دا هم بیا هم ټاکنې د بحران لور ته بیایي. د اوسنی سیستم اصلا د افغانستان له شرایطو ظروفو سره مناسب نه دی، دا یو زوړ سیستم دی. د افغانستان په افغانستان کې اصلا دغه ډول سیستم نتیجه نه ورکوي. مونږ
اوسنی کوم سیستم ده،
اوسنی سیستم یادوم تاسو وکتل، مونږ څو مرحله انتخابات ترسره کړل، د دې ټولو انتخاباتو نتایج مونږ ولیدل چې هیڅ چاته د منلو وړ نه و. تحمیلی انتخابات د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شوی دی، علت دا ده چې دا سیستم اصلا پاسخګوی نه ده، جوابګوی نه ده، د موجوده ستونزې نه شي حل کولای. بل دا چې که سیاسي ګوندونو په حکومت باور درلوده یا حکومت خپل استقلالیت ساتلی وای، هیڅکله به سیاسي ګوندونو په ځینو مواردو باندې په فشاري نه کولای. حکومت په خپله یو لوری دی چې په د ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي. په لاسهاو داسې موارد موږ ولیدل په تیرو انتخاباتو کې چې هغه د حکومت د لاسوانې ثبوتونه حتی موجود دي د خلکو سره. نو لکه څنګه چې ننګ صاحب وویل چې احزاب په ډیرو مواردو کې ټینګار کوي په فشاري کې، علت دا دی چې حکومت خپل استقلالیت نه دی ساتلی، حکومت په ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي او د دې مداخلې نه موږ تشویش لرو. تشویش هم دا دی چې خدای نه خواسته داسې نه شي چې یو ځل بیا موږ داسې انتخابات ولرو چې د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شي او ګټه یوازې د جمهور رئیس اشرف غني په ګټه تمام.
ډاکټر صاحب، زه ورستی پوښتنې په توګه قدرته وایم، په زوړ سیستم کې خو رای نه خرڅېدی، رای نه انتقالېدلې، په نوي ایم ډی آر سیستم کې ممکن رای له یو کس نه بل ته انتقال شي، د فساد ته لاره نه زمینه نه برابرېږي.
یو خبره ګوري، په افغانستان کې په دغه شرایطو کې چې دا موږ د تاسو کوم تشویش لري، دا د افغانستان خلک هم لري او بالاخره مدني ټولنې هم لري. ولې ایم ډی آر سیستم ډېر ښه سیستم ده؟ ایم ډی آر سیستم داسې یو سیستم ده چې په دې کې رای قطعا نه ضایع کیږي. اوس فرضاً موږ او تاسو ډېرې رایې ضایع کیږي، ولې د ایم ډی آر په سیستم کې رایه نه ضایع کیږي؟ دا واقعا یو داسې یو سیستم ده چې موږ ته په ګټه باندې ده. ولې عملي کېدلې دا وخت ضرورت لري، دا په داسې شپږ میاشتو، درې میاشتو، دوه میاشتو، یو
کال معاملې په افغانستان کې معمول دي. ممکن دا کوم ګروپونه چې د ایم ډی آر سیستم لپاره جوړېږي دغه معامله وکړي.
ښه، ګورې دلته دوه مسلې دي. اوس فرضاً یو کاندید ده، یو کاندید دغه کاملا فرضاً اته لکه لس لکه ډالر مصرف کړه د پتکیرو ټاکنو کې، که چیرې ایم ډی آر تراشي ممکن دغه دا مصرف نه ده، دا دوه لکه ډالرو تراشي.
فرضاً ازبونه دی ازبونه مصارف کې دیش ډیر ټیټ شي او حزب راځي خپل کاندیدان تاغه ورکي مصارف ورکي مکمل ولی کاندید ته وی چې تاسو یو روپی مصرف نه کوي مونږ ټول مصارف تاسو خپل کو ولی په اخر کې دی رائے راځي مکمل جمع کیږي بل اخر په کاندیدانو باندې تقسیمیږي دلته هم د رائے د ځای نه مخنیوي کیږي او په عین وخت کې حزبونه تقویه کیږي پارټیانې تقویه کیږي ولی هدف دا ده دلته یو زمان یو وخت ته ضرورت ده چې دا عملي شي کاملا مونږ د دې سره موافق یو دا یو ډیر ښه سیستم ده او بالاخره د راتلونکي موږ دوه ادا کوو چې راتلونکي کې داسې کمشنران داسې مدیران د ټاکنو کمیسیونونو ته لاړ شي چې هغوی په دغه دیموکراسۍ باندې باور ولري او د حزب په پیاوړتیا باندې کار وکړي.
درنو اوریدونکو مننه. د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غني حق مل د افغانستان د آزادو ټاکنو او روڼتیا د څار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ څخه مننه. درنو اوریدونکو ته بیا
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو